درنو او بریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروان يم د ازالي رادیو په دې خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیلابیل موضوعات باندې راپورونه او مرکې لرو. په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی، د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو لپاره بودیجه غواړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورې. لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. فرشته جانې مهرباني.
مننه عصمت سروان. اورېدونکو سلام. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې پیلېدونکي دي. د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه او د پاکستان په زیاتو سیمو کې د رپورټونو پر اساس په تیرو 15 ورځو کې د شدید موسمي باران له امله 50 تنه مړه شوي او تر 70 تنه زیات زخمیان دي.
ډیره مننه د نړۍ خبرونه به فرشته جلالزی لږ وروسته درته وړاندې کړي. اوس به رحمت الله افغان د کابل سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر د هیواد امنیتي سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوی سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې څخه ملاتړ کوي. او د کونړ د عامې روغتیا سرپرست وایي چې خوشیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر د هیواد امنیتي سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي. له جمهوري ریاست څخه نن په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف خاني دغه څرګندونې د پوهنې او ښار جوړونې وزارتونو او نورو اړوندو ادارو له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي غني د خپل کار په لومړیو کال کې د ملي امنیت شورا او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو موظف کړي وو چې په څلورو میاشتو کې د ښوونکو غصب شوي ځمکې رابیرته وګرځوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوی سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. د دغه انسټیټیوټ مسؤلینو نن په کابل کې د دغه سروې نتایج خپاره کړل او زیاته کړه چې دغه سروې په 15 ولایتونو کې له څه باندې 1.5 کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره باید پر ښکېلو غاړو فشارونه زیات شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوې تقنی فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان له مخې د غرابي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی.
دغه فرمان کې بعضي تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې را ټوکولي. د بیلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغه نه یو کم شوی دی. پکې
د غرابي کمیټه د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر بیا د هغوی په منځ کې وو کمشنران د انتخاباتو او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ټاکي. او د کونړ د عامې روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده. ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پولیو د درېمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي.
درېمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند د سنوکو کلی کې یا د سلطان درې د سنوکو کلی کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده.
له بلې خوا د کونړ والي وحید الله کلمزای وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاینونو مخالفت کیږي. د و د افغانستان اړوند د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې کیږي. دا خبرې به د بشار الاسد رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ وي. دا نننۍ مذاکرې به د هغه نازک قربند پر ټینګولو ډیر تمرکز لري چې په سوریه کې د رقیبو ډلو ترمنځ اعلان شوی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې په جنیوا کې د خبرو بیا پیل د حقیقت هغه شیبه ده چې ټینګار کوي چې پلان بی جګړې ته د ستنېدلو معنا لري، یعنې د سولې د مذاکرو له کامیابېدو پرته بله چاره نشته او بل امکان یوازې جګړه ده. د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړې. د ترکیه پوځ د عملیات په انقره کې تر چاودنې وروسته کړې دي. په انقره کې پرون ماښام لږتر لږه 10 تنه په چاودنه کې ووژل او 160 تنه زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې 3 زخمیان تېره شپه په روغتون کې مړه شوي دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله پرون ماښام په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې حمله تروریستانو کړې ده. دا وایي هغه معلومات چې موږ تر اوسه د تحقیقاتو په ترڅ کې راغونډ کړي دي دا به نن هم ادامه لري او هغه سازمان به چې دا حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. زه باور لرم چې څېړنې د دوشنبې د ورځې تر پایه بشپړېږي او پایلې به یې اعلان کړو. د ترکیه د پوځ خبر پاڼه وایي چې د دوی جنګي الوتکو نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو په ناځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتې دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشر فدریکا مغرینی نن وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې ایران ته ځي. فدریکا مغرینی په د اپریل په 14 په تهران کې وي. دا تیر کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک لنډه موده وروسته ایران ته تللې وه. فدریکا مغرینی نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته تر تګ مخکې خبر اعلان ته وویل چې دا به د ایران د حکومت له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه ل ایران سره اړیکی بیرته نورماله ولای سي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت لامل په 15 ورځو کې تر 500 زیات کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبيعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ویلي چې باران په سیمه کې لښته لږه 15 کورونه ویجاړ کړی دي او تر 100 تنو زیات زخمیان دي. رپورټونه وایي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات و. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې ډیر خلک د کورونو د ویجاړېدو له امله مړه او زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د پاکستان په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران ووري. او د متحده عربی اماراتو پوځ نن په یمن کې د خپلې جنگي جټ الوتکې د لادرکې خبر ورکړ. د متحده عربی اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. دوه میاشتې وړاندې د بحرین یو F-14 جنگي الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راغورځېدلې وه.
د هم د افغانستان د سوستل شرنو د هوا حالات د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریځ وی د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان اوریځ د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه او، هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه او، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه او، جلال آباد اسمان اوریځ د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه 9، غزنی اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه منفي 2، ګردیز اسمان اوریځ د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفي 1، بامیان اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 4 ټیټه منفي 1، او په بدخشان کې به هوا بارانې وي د تودوخه لوړ درجه 1 ټیټه منفي 1.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنمي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه پامدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدي شي. د دې خبري خبرونه په دوام کې د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان اندیشنه شي. حکومت د هغوی په ځواب کې څه وایي؟
په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه غواړي. د افغانستان د سولې په لاره کې پر خنډونو له یوه پخواني پاکستاني چارواکي سره خبرې کوو.
زه فکر کوم چې د چین رول په ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري.
د ترکمنستان او د افغانستان د اقینې بندر ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځول کیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډیر مهمه اغیزناک ده.
په کونړ کې د ماشومانو د ګزن بل پیشه وموندل شو.
دواړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دیخوا د واکسینو کوښښ دي هلته نشته دی، هیڅوک اجازه نه ورکوله او علت هم دو چلته پیښه پیدا شوې.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته د اندیشنې وړ دی. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي د ولسمشر په تازه فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت بیا دا ډول اندیشنې بې ځایه بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې به طرفه هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې بی‌طرفه او بی‌پری وسی او کار شفاف وسی، ضروری چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې بی‌طرفه سکتور دی د دوی وندول موجود وي. کچېرې دا وندول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا اندېښنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
د ولسمشر د تازه تخنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټه وغړي لري چې د رسنیو او ملکي خدماتو د کمیسون استازي د نوي فرمان لمخې په دغه کمیټه کې ځای نه لري. فهیم دشتی چې وړاندې د غوراوي په کمیټې کې د رسنیو استاذ وو او اوس دغه کمیټې لري شوی وایي ډیر ژر به په غوراوي کمیټې کې د شته فساد په اړه افشاګری وکړي. که څه هم ښاغلی دشتی د دغه افشاګریو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي بشپړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول، د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوي فرمان د مهمو بدلونونو څخه دي. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوي مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و د انتخاباتو د کمیسون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمیشنرانو په توګه ټاکي. له دې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټه کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بي ځای او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تنی فرمان پر اساس الله تغیرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواک کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیرېدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته یو اندازه بودیجه ورنکړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل له حکومت ډیر مخکې د بودیجې غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
لدې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي میزان څلورویشتمه د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وه. اوس د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې که حکومت ورته 50% بودیجه ژر ورنکړي، ممکن دا انتخابات په ټاکلې موده ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي انتخاباتو لپاره یې له حکومته د 112 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ښاغلی نورستانی وایي چې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی خودلی، خو افغان حکومت څه مثبت ځواب نه دی خودلی.
د جدید میاشتې په 1 نیټه مونږ حکومت ته یو مکتوب لیږلی وو، او په هغې کې مو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د 12 میاشتې تر نیمایي پورې دی لږ تر لږه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 50% بودیجه ورکړي تر څو مونږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو. خو بدبختانه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی، او دا د دې سبب کیږي چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي.
په همدې ډول ښاغلی نورستانی له جمهور رئیس غنی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ځینو حکومتي چارواکو، نړیوالو بنسټونو او سفارتونو مداخلې بندې کړي. نوموړی هیله لري چې نړیواله ټولنه د مداخلو پرته د انتخاباتو له بهیر سره مرستو ته زړه ښه کړي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د انتخاباتي نظام د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په اړه تقنیني فرمان صادر کړی دی. د نوي دغه فرمان له مخې د غوراوي کمیټې غړي ډېر شوي، او دوی ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران غوره کړي. که څه هم د دې فرمان برخلیک لا معلوم نه دی، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې چارواکي هغه یو غیر قانوني کار ګڼي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو، خو بریالي نه شوو. له دې وړاندې بیا اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو له تطبیق پرته هیڅ ډول انتخابات ممکن نه دي، او حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ټینګه اراده لري. عبدالله عبدالله ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نویو کمیسیونونو تر مدیریت لاندې ترسره شي. جمهوري ریاست بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د برخلیک په اړه واضح څه داسې دریځ نه دی ښودلی، خو د انتخاباتي سیستم په اصلاح یې بیا ټینګار کړی دی.
د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1415 لمریز کال د تلې د میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره په بشپړه چمتو شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په پام کې ده چې دا پروژه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې پیل شي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دغه لاره د افغانستان د تجارت له پراختیا سره ډېره مرسته کولی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد ده، او ضرورت لري چې د تجارت د پراختیا لپاره د اورګاډي پټلۍ ته لاسرسی ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان او اقینې پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شي. د وویل افغانستان د دې پروژې د پیلولو لپاره په بشپړه توګه چمتو دی. خاغلی قوقندي وایي د اورګاډي دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان د جوزجان ولایت د اقینې تر بندره پورې ورسیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډېر مهمه اغېزناکه ده، د دې لپاره چې د دې لار نه افغانستان یوروپ ته وصل کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې لخوا بلخوا دا لاره د قزاقستان نه چین ته مونږ د اورپتل ګاز لارې نه وصل کیږو چې د ترانزیت قیمت 15 برابره راټیټیږي.
افغان حکومت وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې مهمې سیمې دریز غوره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي خوشبینه دي او وایي چې له دې سره به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې پراخې شي. دوی وایي افغانستان به له دې لارې د اروپایي هیوادونو له مارکیټونو سره هم وصل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې دوهم فیز چې دا هم 15 کیلومتره اوږدوالی لري، د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د اقینې له بندر څخه تر مزار شریف او کندز ښار پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا پروژه به افغانستان ته دا موقع ورکړي چې خپل تجارت له پاکستان او هندوستان څخه پرته نورو هیوادونو ته هم وغځوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې غړي هاشم رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به عنوان یک کشور مخالفګر نیازمند هستیم که هر چی بیشتر راههای
مونږ په وچه کې د یو رئیسار هیواد په توګه اړ یو چې د خپل تجارت او ترانزیت لپاره مختلفې لارې ولټوو. که مونږ یوازې د پاکستان او هندوستان له مارکیټونو پورې ځانونه وتړو، ممکن ډېر فرصتونه له لاسه ورکړو. په روانو حالاتو کې د افغانستان لپاره د ترکیې، منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپا مارکیټونه ډېر مهم دي.
د دې خونې مسؤلین دا هم وایي چې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال به په هغه هیواد کې د افغاني قالینو یو نندارتون هم پرانستل شي. د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د لاجوردو د لارې یوه برخه ده چې د ورېښمو په تاریخي لاره کې شاملېږي، او د منځنۍ آسیا او اروپایي مارکیټونو ترمنځ به د تجارت او ترانزیت چارې آسانې او ګړندۍ کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت پر یوه مهم دهلیز بدل کړي.
نشته درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د رواني میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو نظره د پاکستان حکومت پر طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومند سره مرکه کړې. ښاغلی مومند، د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دلته خو ډېر زیات د ستمدګي نشي د اړیکې بخښي، خو متاسفانه څوک ورته په جور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا هم نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولي باندې هم پرېوځي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
مومن صاحب، په دې کې خنډونه څه دي؟
خنډونه خو عمده ما عرض وکړو چې د افغانستان دا مسله چې څو پورې حل شوې نه وي، آیا مقاومت مبارزه به په کوم شرایطو باندې ختمیږي؟ دا اوس د افغانانو خپل تفاهم دی چې طالبان او د افغانستان دولت یو تفاهم ته ورسي.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې دننه او په لویدیځ کې عمومي نظر دا دی چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې داسې صورتحال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دي لګیا دي، په شمال کې هم لګیا دي چې هغه د پاکستان پولیس سره دغه نشته دي، په مغرب کې هم لګیا دي چې هغه ترکمانستان او ایران سره پوله لګېدلې دي، او دې خواته په شمال کې تاجکستان او ازبکستان سره لګېدلې دي. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینې چې د دې کلی چې کم ده نو دا پاکستان سره ده. زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا مبارزه تقریبا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې، تقریبا 15-16 ولایتونو کې دا مبارزه شروع ده.
ښاغلی مومن، هغه څه چې د پاکستانی چارواکو لخوا په تیره د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوي، د هغه څه سره مخالف دي چې تاسو اوس وایي؟ سرتاج عزیز وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي پر هغو فشار راوړي.
د بعضې طالبانو دلتا مشرانو دلتا کېدې شي فامیلونه وي، هغوی د خپله اوړي راوړي، کله پاکستان کې کله افغانستان کې. تر دې حده پورې سرتاج عزیز صاحب خبره صحیح کړې ده، او تر دې حده پورې هم صحیح کړې ده چې پاکستان هغوی باندې څه نه څه فشار اچولی شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغوی خپل موقف بلې؟ دا دومره فشار پاکستان نشي اچولی. اوس د هغې نماینده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادي، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
څارونکي خو ټول دا خبره کوي چې چین له طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لري او د چین د پاکستان له حکومت سره خاړی کړي او کولای شي ل خپل نفوذ نه د پاکستان پر حکومت کار واخلي او طالبان خبرو ته کینوي.
دا غوړې د کابل د دولت نظر او فکر پورې ده. کله دا کابل دولت دا فکر کوي کینی چې طالبانو تبا منګ یو سو ولایتونه والیان به ته واخلو یو سو وزیران به ته واخلو دیو راشی شامل بشینو. دا خبره غلطه ده. دا دومره سورلس کال چې هغه دا جګړه او دا مقاومت کو نو دا د والیانو د پاره یا د دغه د پاره وزارتونو د پاره نه و. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې خلک شته په دولت کې دننه چې هغه نه غواړي چې دا نظام دې کې تغییر راشي ځکه چې هغه د دې نظام پیداوار دي د دې نظام نه هغه ډېر ګټې اخیستې دي اغي غوالي چې دا نظام دغه شنت رواني.
نو تاسو دا سوای چې طالبان د ولایتونو نه د زیات ونډه مستحق دي؟ مثلا په کومه کچه فکر کوي تاسو تصور تاسو پیشبیني څه ده؟
مستحق دي او کنه دي هغه د افغانانو کار دي. زه صرف حقایق بیانوم چې کوم موږ په پویګو. نو په دې کې باید چې اغي طالبان او دولت په خبرو کې یو تفاهم ته ورسي چې خارجي قوه به څنګه په کم شکل کې د افغانستان نه وباسو او بیا به یو اسلامي دستور لاندې د اسلامي سیستم لاندې څنګه چې کوم دی د یو نوي حکومت جوړولو لپاره به څنګه چې کوم دی اقدامات کوو. دا د افغانانو په خپلو منځ کې خبرې.
مګر هغه څه چې په کابل کې ویل کیږي کټمټ برعکس د هغه څه دي چې تاسو وایي. دا هغه څه دي چې د پاکستان فوج عموما بیانوي. په افغانستان کې دننه تصور دا دی چې دلته یو نظام شته، دلته انتخابات شوي دي، طالبان دی راشي په دې سیستم کې دی ورګټ شي.
دا ټول خبره ناسمه ده. که داسې وي خدا خو سر لس کال جنگ سره ضرورت یو نظام جوړ شو طالبان په کار شامل شي وي. دا خبره خو ناممکنه ده، نه منلو خبره ده. په دې باندې خو دولت هم پوهیږي چې دا خبره ده نه منلو ده. که دا خبره ده منلو وي نو بس بیا خو خبره ختمه و ده. په افغانستان کې چې کوم نه د امریکي اډې دي او د امریکي فوجونه دي او د امریکي چې کوم نه د نظام ملتدا چې کوم د امریکي د کاونټر ټیرریزم اپریشن لګیا د چلیږي.
مومن صاحب
چې خارجي قوه
مومن صاحب
هغه نه پس بیا مکینو
مومن صاحب دغه اپریشن چې تاسو وایدا خو د پاکستان په خوره کې دننه هم شته. مګر د پاکستانی طالبانو دا غوښتنه د دې عملیاتو د ختمولو لپاره د پاکستان په خوره کې د اسلام آباد لخوا رد شوې ده. څنګه امکان لري چې دا ډبل سټانډرډ په نظر کې ونیول شي؟
هغه کې فرق دا دی چې پاکستان کې خارجي قوه نشته او په افغانستان کې خارجي قوه ده.
د عملیاتو خبره ده مومن صاحب، ټول خبره ده د پوځي عملیاتو ده. امریکایي سپیشل فورس راځي د پاکستان په خوره کې دنه عملیات کوي.
امریکایي سپیشل فورس پاکستان کې دنه عملیات نه کوي. د پاکستان خپل فوج لګیا دی
د اسامه بن لادن د نیولو عملیات.
او د اسامه بن لادن دغه چې کوم دی امریکایي کړیو د پاکستان د دغه خلاف ورزي کړې وه. پاغي باندې پاکستان احتجاج هم کړیو. د پاکستان حالات دغه نه مختلف دي.
د پاکستان حکومت په پایل کې د دې یرغل چې تاسو یرغل بولې د دې ملاتړ کړی او د جنرال پرویز مشرف حکومت امریکایي ځواکونو ته اډې ورکړي چې افغانستان ته ننوځي. نو د خو د پاکستان لاس وو، د فوج لاس وو، د جمهور رئیس لاس وو.
بالکل د پاکستان، بالکل د پاکستان لاس وو. پکې د پاکستان لاس وو ځکه خو طالبان په پاکستان باندې اعتماد نه کوي. ځکه خو ما د عروض کوو چې په دې کې د چین رول د پاکستان نه هم زیات مهم دی.
او په کابل کې دننه تصور عمومي داسې دی چې طالبان د پاکستان د پاوز په امر په افغانستان کې جنگيږي. دا تاسو بالکل ردوي؟ پاکستان سره هیڅ اړیکې نه لري طالبان؟
خو د کابل خلکو چې څه فکر یې نظر یې خو د هغې خپل کار دی کنه. هغې خو د خپل نظر دی. خو دغه نظر او دغه فکر چې کوم دی په دې باندې مسله حل کیږي نه. دا یو نظر دی، یو فکر دی او زموږ په خیال باندې غلط دی. خو په دې باندې مسله حل کیږي نه.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند. شل اوورونه. د د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام سیالی چې په هند کې کیږي د نړۍ په 200 هیوادونو کې تر 2 میلیارد زیات خلک ګوري. د هلوکانو اونجونو د 38 مسابقه ستار سپورتس او شریکی شبکې خبروي. افغانستان په لومړي ګروپ کې له سریلانکا، انګلستان، ویست انډیز او جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. هند، پاکستان، بنگلاديش، نیوزیلند او استرالیا په دوهم ګروپ کې دي. د افغانستان لوبړی مسابقه به د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 18 له سریلانکا سره وي. د سریلانکا تر ټولو تکړه یا خطرناک لوبغاړی لاسید مالینګا دی. سریلانکا په خپل دغه فاست یا تیز باولر پورې ډېرې هیلې غوټه کړې دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. اوس په فرشته جلال زی د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د کمیسیون ته د روانو انتخاباتو د تنظیم لپاره لږ تر لږه 50% بودیجه ورکړي. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې که چیرې دوی ته بودیجه ورنکړل سي نو د انتخاباتو د ترسره کولو چارې به له خنډ سره مخامخ سي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیتونو ټینګار کړی دی او د افغانستان د معارف لپاره د هڅو پر د پراختیا غوښتنه کړې ده. په کونړ کې امنیتي چارواکي او روغتیايي چارواکي ازادي راډیو ته وایي چې د کوچنیانو د فلج یا ګزرنی و تازه پېښه ثبت شوې ده. د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې له پاکستان سره د خلکو تګ راتګ زیات دی د پولیو د پېښو د ثبت خبرونه وخت نا وخت خبريږي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 9 مړه شوې دي. په پاکستان کې د طبي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې باران په سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه ویجاړ کړي او تر 80 تنو زیات زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي زیات خلک د کورونو د نړېدو له امله زخمیان دي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن دمستورا ویلي چې په سوریې کې د سولې لټنګېدو پرته بل چاره نشته او رپورټونه وایي چې د آذربایجان سرحدي ځواکونو لږ تر لږه 15 بنګلاديشي او آذري وسلوال چې له ایرانه ورته شوي وو ویشتلي او وژلي دي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهمه لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندوستان هیواد په کلکته کې د پنځم به ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو څخه دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم نن د تاجکستان د پیشکسوتانو له ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت 4:30 دقیقې ترسره شي. مخکې تر دې هم د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم د سیال ټیم سره سیالي 15-15 په وړاندې مساوي کړې وه او خپل دوهمه سیالي 2-1 په وړاندې ګټلې وه. او د افغانستان د انجنونو د باسکل چلوونی ملي ټیم به راتلونکي له حیرتان څخه مزار شریف ته د باسکل چلوونی سیالي ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی آزادۍ راډیو ویل چې دغه سیالي د ترسره کولو هدف د رښتې ته د انجنونو هڅول دي. دغه ټیم به روانه ولې مزار شریف ته سفر وکړي. د شغلی صادقی په خبره په دې سیالي کې به 12 انجنونی له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې واوري. په کونړ کې د ماشومانو د ګزن بل پیشه اومندل شو.
وړو کلو کې تقریبا 2000 کال نه دی په واکسین په حق دي سوال ته نشته لري سو کې اجازه نه ورکوله او الکه هم دوه چاته پیښه پیدا شوه.
په پکتیا کې جنایي جرمونه ډیر شوي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 308 نفر مختلف مجرمین نیولې دي.
په کندهار کې د ښځو لاسي صنایعو د بازار د نشټوالي له کبله له رکود سره مخامخ دی.
متاسفانه د مارکیټ نشتون فعال مش د 500 تعداد وسیو نیم سل تر اخته کړی دی.
خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړې. د ترکیې پوځ د عملیات په انقره کې د تیر شپې له چاودنې وروسته کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه د امیر روغتیا وزیر محمد معز اوغلو نن وویل چې په پرونی چاودنه کې درې تنه زخمیان تیر شپه د شدیدو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شول. معز اوغلو وویل چې حمله کوونکي هم د پیښې په مړو کې حساب سوی دی. د ده په وینا د زخمیانو درملنه روانه ده او د چاودنې پړه یې پر تروریستي ډلو ور اچولې ده. په ترکیه کې پرون پر فیسبوک او ټویټر بندیز ولګېد څو د پیښې د قربانیانو عکسونه او د سیمې څخه خواشینوونکي که اکسون اخبار نسی. در ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلی چه پر طول سیما که ورستوی و بی ثباتوی و ترکیه در تروریستی حملو قربانی کرده. پروندان قریه شهر پر تغا تجارتی سیما که چه گرنگونه هم زیاده وی او در موتر و تگره تک زیاده وی چودنی زیاد ملکی خلق وجلی او زخمیان کرده. در ترکیه این تیوی ویلی چه در انتحاری حمله در موتر پر وسیله سوی و ویل که چه چودیدون که مواد پر موتر که زی پر زی سی و در موتر یو تم زی تنزی چودن و سوا. در چودنی لعمل زیاد و موتر و ورخ خستو د پیښ سیمه ته نږدې زیات دولتي دفترونه، بهرني سفارتونه او د ترکیه د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د کار ځایونه دي. هیڅ تروریستي ډلې تر اوسه د دې حملې مسولیت نه دی اخیستی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او چارواکي کره معلومات لري چې د پیښې شاته د کومې ډلې لاس دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان علا پرون ماښام په انقره کې خبریالان ته وویل چې حمله تروریستانو کړې. خو ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او ژمنه یې وکړه چې د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې به د دغو تحقیقاتو پایلې اعلان سي. او ویل چې د دغې تروریستي ډلې نوم به هم اعلان سي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پر ځایونو حمله کړې دي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې دوی د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پناه ځایونه او د هغوی د جنگي مهماتو ذخیره وشتې دي. دا په وروستیو 15 میاشتو کې دریم وار دی چې د ترکیې د صدر اعظم د کار دفتر د ترکیې د حکومت د وزیرانو او په دغه هیواد کې د بهرنیو سفارتونو ته نږدې سیمه کې دغه سي حمله کیږي. په ترکیه کې چې له ډیری مودې راهیسې د عراق په شمالي سیمو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو سره جنگیږي، تروریستي حملې زیاتې شوې دي. ترکیه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې په مبارزه پر ضد په مبارزه کې هم ښکېله ده. په انقره کې د استرالیا سفارت ویلي دي چې پرون په انقره کې د دوی سفیر جیمز لارسن د چاودنې څخه څو دقیقې مخکې په دغه سیمه کې وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نری پر حالاتو خبر کری.
پا کنر که دا ماشمانو دا گزن یو نوی پیش سبت شویده. دا پا روان المریس کال که پا کنر ولایت که دره هم پیش ده. لکنر سخد آزادی رادیو دا خبریال روحولا انوری راپور واوری.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د پولیو دا درېمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ په کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې چې هغه یو په مرجو ولسوالۍ د ملایګل په سیمه کې وه او بله پیښه د چپې درې ولسوالۍ د پولکي په کلي کې وه. په دغه دواړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دېخوا د واکسینو کوښښ الته نشته دی، یعنې څوک اجازه نه ورکوله او علت همدا و چاته پیښه پیدا شوې. او درېیمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل دپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کېږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند ده، د سلو په کلي کې یا د سلطان درې د سلو په کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال نه په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ویل تیرو څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي چې د همدې وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق بې برخې پاتې کیږي چې دې کار نور ماشومان هم ګواښ سره مخ کړي او دوی هڅې کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1300 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه هم کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1000 ماشومان بې برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده، نو کوښښ کوو انشاءالله چې دغه کچه 0 ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
د دې ولست دا وضاحت ورکوم چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او سنتون چې کوم دا پروسه چې کوم ده دا د مرض وقایوي علاج دی. موږ ټول ته دا درخواست کوم چې باید کړي کې ټول پروسه کې برخه واخلي، خپل ماشومان واکسین کی او دا رنګ دې تر شاودریږي د دې لپاره.
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیي په غی کې نیولې وای، دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو نو ځکه لور فل شو. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان لا یادې لا علاج ناروغي وشغوري.
دا ماشومې د کوډیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې ته دا صدمه رسېدلې دې مشکل کې اوس پیل هان چې دې ته دا مشکل پیدا شو، موږ هر ماشوم ته خپل کوډیو کړو. زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که مانه کړي. نن دا ماشومه چې داسې اپایج او شاده ده، نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کډاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي، د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عامې روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په 2016 کال کې یې دا لومړۍ مثبته پیښه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن د پیښې په اړه مو راپور درلود. په ولسي جرګه کې د بدخشان د استازي نیلوفر ابراهیمی او عامې روغتیا وزارت په هڅو هغه ناروغه مېرمن له کونړه د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوه چې د بې وزلۍ له امله لا علاج پاتې وه. دغه مېرمن صدري نومېږي او ازادي راډیو د نوموړي د ناوړه روغتیایي وضعیت او بې وزلۍ په اړه یو ویډیو راپور خپور کړی و. صدري اوس په جمهوریت روغتون کې بستر ده، خو معالج ډاکټرانې وایي چې د هیواد دننه درملنه ناممکنه ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
صدري هغه مېرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې یې ژوند تریخ کړی، خو د بې وزلۍ درد د ناروغۍ درد ترې هېر کړی دی. صدري د خاص کونړ اوسېدونکې ده او وایي له 5 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده، خو د بې وزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغې مېرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیایي وضعیته پرده پورته کړه، نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د صدري له درده ډکه کیسه واورېده، نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
در فیسبوک از سفیر رادیو ازادي پیام خواندم که
ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې دغه مرکه واورېده او په یوه لرې پرته سیمه کې د دغه مېرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو استازی یم او بل دا چې خپله ډاکټره او یو مېرمن له ازادۍ راډیو نه مننه چې د دغو مظلومو مېرمنو نمونه یې پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا مېرمن پیدا کړی وي.
ازادۍ راډیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې مېرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه. شکیلا د 1992 کال د جدي په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه. د جمهوریت په روختون کې د درملنې په بستر پرته میرمن صدری وایي وضعیت ډیر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی.
بل ورځ را لپاره یې کړل علي دې بیا ورځ وروري به چې کب کې شي له شو په ازاده جرادو له لولو کوبک په سره وشو او دې تل تر ورسول.
د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډیر ژور دی او د رادیوتراپی او پلاستیکي سرجری لپاره باید له هواده بهر ولیکدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن د هوټ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سرله اوسه مقاومت پیل کړي. انوار الحق هادي چې نن یې د کابل ښار په لویدیځ کې په یوه غونډه کې وینا کوله وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلۍ وشي نو د هیواد حالات به کړکېچن شي. په عین وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ روانې دي او ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات به شفافي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق دی چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې خپل پلویانو ته وینا کوله له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سر له اوسه هڅې پیل کړي. زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ زموږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ورباندې پوه کړو او د هغو په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بې پرې او شفاف ډول انتخابات وکړي. ښاغلی احدي وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي خو زیاته کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې به طرف نه وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحات پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحات د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مختزي او انتخابات به تر اصلاحات وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچېری د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي وړ کمیشنران وټاکي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې دراتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاحي په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د شزو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو میرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو اوس یوازې د ګوته پشمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوخت دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کنداری خزانه د 2008 کال راورسته په کندهار کې د شزو د لاسي صنایعو د ودی او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د شوز لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فقر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل پلاس په ګټه خپل ژوند مختبیای او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړو.
د نوموري په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور شوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړی.
زموږ شترین کال کې موږ 1500 خوندې په کولو کې په کاروبار اخته کړې وې او شلتنې خوندې زموږ سره روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل موږ د 1500 تعداد وسته یو نیم سل تر اخته کړې دي. هغه د شلتنو تعداد وسم پات دی چې دوی د لیپ دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دی چې مواد ډیزاینوي د لیپ مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لیمینز پاکي او خیاطي ټول مختلف په دفتر کې کو. راتلونکو میاشت کې که موږ بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وتړل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شو زومد لاسي صنایع دي چې په کور د نن او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 چپاورې دی شي. په همدغه چپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1404 نویل مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولې او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. د پکتیا امنیا کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیا کمانډانۍ له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړی تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 300 نفره مختلف نوع مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلې دي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلی او قضایي ارګانونو ته تللی دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلی دي چې دوی مونږ نه غوښتي ول، مونږ نیولې دي، دوی ته سپارلی دي.
نو مړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پریکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشپي ادارو مسؤل کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړی تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولې، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په همغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصيږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولیول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي. په تعصب سره باید وایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغو کې مداخله کړې دي، خو بلې خوا په محاکمو او سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس لاسنادو سره نیول شوی، خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشې کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د سیمې ته واړاو. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې په کې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکیل دي، جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدالو د ازادي راډیو له ترکمنی څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د نشتو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت شوی و. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یوه ډله طالبان و. د ازادي راډیو مشال څانګې رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبریال سره خبرې کړې او د هغه په وینا د مارچ د 15 نیټه له هغه وروسته پیل شوې چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یو ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کیږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کیږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان 10، 20 یا 50 کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د په وینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوزه د سیمې کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلی وو. د تاجک خبری اژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاری دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکې په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بیسیم د 13 شمیرې له لارې په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي، وایي د رستم شاه مومند مرکه می وریده د څرګندونې له حقیقت سره دی له حقیقت څخه خورا ډیر لري وي. اجمل وردګ لیکلی باید رستم شاه مومند له خبرو معلومه شو چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابی لیکلی دی چې وای د رستم شاه مومند څرګندونه وشودل چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسی پر مخ بیایي.
دا ستاسو نظرونه، ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبری خبرونه ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي. خو له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنه کړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقشه کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانست اعضای کمیته گزینش نگرانی های را